نسان کې د سهار لس بجې سپې. السلام علیکم. د دې خبرونې پر راپورونه کوي چې د غور ولایت سیمیز چارواکي تاییدوي چې په دې ولایت کې د ملکی وګړو په ډله ییزه وژنه کې د پخوانیو مجاهدینو یو وسله وله ډله لاس لري. دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. رحمت الله افغان خبرونه په خبرونو پیلوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ننګرهار ولایت په پچیر اګام ولسوالۍ کې په روانو پوځي عملیاتو کې د داعش ډلې ته درانه تلفات اوښتي. د کورنۍ چارو وزارت وایي په بغلان کې د هوان د مرګونې حملې د عاملانو په موندلو کې به هر ممکنه هڅه وکړي، او د سوریې د حکومت مخالف وسلوالو د دولتي ځواکونو تر ولکې لاندې حلب ښار کې خپلو حملو ته زور ورکړی. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ننګرهار ولایت په پچیر اګام ولسوالۍ کې په روانو پوځي عملیاتو کې د داعش ډلې ته درانه تلفات اوښتي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې په څلورو هوایي حملو کې 98 داعشیان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. وزیري وویل په دې عملیاتو کې ولسي خلک له دولتي ځواکونو سره مرسته کوي.
زمونږ عملیات به تر هغه پورې هلته روان وي تر څو چې داعش مکمل د هغه سیمې څخه پاک شي. د سیمې خلک د اګام پچیر د وسلوالو ځواکونو سره یو ځای د داعش په ضد باندې عملیات کوي.
په همدې حال کې د مشرانو جرګې رئیس پرون د جرګې په غونډه کې وویل په تیرو دوو ورځو کې په پچیر اګام ولسوالۍ کې د داعش ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي. فضل هدی مسلم یار وویل که څه هم په دې ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت په بشپړ ډول نه دی ښه سوی، خو افغان ځواکونه پر وضعیت د کنټرول په حال کې دي. د ننګرهار د کورنۍ چارو وزارت وایي په بغلان کې د هوان د مرګونې حملې د عاملانو په موندلو کې به هر ممکنه هڅه وکړي. د دغه وزارت په اعلامیه کې دغه حمله چې پرون په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې شوې جنگي جنایت بدل سوی او غندل سوی ده. د مرکزی بغلان ولسوال ګوهر خان بابری ازادي راډیو ته وویل ډیری وژل سوي کسان ماشومان دي.
وسلوال طالبانو په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د استوګنې پر کورونو هوان ویشتلې. شپږ ماشومان او یوه ښځه یې وژلې او په پیښه کې یوه نجلۍ ټپي شوې ده.
وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې تر دې مخکې د مین په چاودنه کې د یوې کورنۍ اته غړي وژل سوي وو. متحد عربی امارات د خوست پر شیخ زاهد پانتون 15 میلیونه ډالر لګوي. په افغانستان کې د متحد عربی اماراتو سفیر جمعه محمد عبدالله الکابانی پرون د خوست لوالی حکومت خان حبیبي سره په کتنه کې ویل د امرسته به د خوست په هنتون کډری روختون ته د نوي وسایلو او تجهیزاتو او عصري ټکنالوژي په پیرودلو ولګول سي. د ازادي راډیو خبريال خبره کوي چې د متحد عربی اماراتو سفیر همدارس د خوست والی ته ډاډ ورکړی چې هواد به له شیخ زاهد پانتون سره تر 10 میلیونه ډالر پورې مالی مرسته وکړي څو دا په هنتون پیاوړي علمي او اکاډمیک مرکز بدل سي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د سوریې د حکومت مخالف وسلوالو د دولتي ځواکونو تر ولکې لاندې حلب ښار کې حملو ته زور ورکړی او له توپونو، ټانکونو او موټر بم حملو کار اخلي څو د دې ښار لویدیځ لوري ته پرمختګ وکړي. دا حمله چې هدف یې د حلب ښار د کلابندۍ ماتول دي او پرون یې د درېمې ورځې لپاره روانې وي، ظاهراً په دې مقصد پیل سوي دي چې دولتي ځواکونه د جګړې له لومړۍ کرښې څخه په شا وتنبوي. په همدې حال کې د سوریې دولتي ځواکونه وایي پرون یې د هوایي حملو په مرسته د هغو سیمو د بیرته نیولو هڅه وکړه چې وسلوالو مخالفانو وړمه ورځ ونیولې. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي چې د تیرو درې ورځو په جګړو کې لږ تر لږه 140 ملکي وګړي وژل سوي دي. له بلې خوا د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیپن دیمستورا ویلي دي چې حلب ښار ته پر نږدې سیمو د دولتي ځواکونو لخوا د بېدریغه راکټونو د ورولو خبر سخت ټکان ورکړی. د دیمستورا دفتر پرون د نوموړي له قوله وویل چې د خلکو پر ضد د بې انډوله او بېدریغه وسلو کارول په هیڅ صورت د توجیه وړ نه دي او ښایي له جنګي جرمونو سره یو شان وګڼل سي. د عراق په پلازمینه بغداد کې پرون یو موټر بم حمله اته کسان ووژل او څه باندې دېرش نورې اټپیان کړل. دا حمله د حوریه په نوم د بغداد د شویه میاشتې ناحیې په هغه بازار کې وشوه چې ګڼه ګوڼه پکې ډېره وه. معلومه نه ده چې موټر چلوونکی د چاودنې پر مهال په موټر کې دننه و که نه. دا په داسې حال کې ده چې د عراق امنیتي ځواکونه له داعش ډلې څخه د شمالي ښار موصل د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړي دي. دا سیخکاری چې په مالدیوا کې د جمهوری ریاست انتخابات بعد دویم پړاو ته وغځیږي. دغه انتخابات پرون وشول او لومړني نتیجې نن سهار اعلان سوې. د 90% شمیرل سوي رایو له مخې مسکو پلوی کاندید ایګور دودون د ټاکنو 9.8% رایې ګټلې دي. دی د سیال ګوند کاندید دی چې دویم پړاو ته د انتخاباتو د غځېدو د مخنیوي لپاره اکثریت رایو ته اړتیا لري. د انتخاباتو لومړۍ نتیجې ښیي سیاله کاندیده مایا ساندو چې د اروپایي ټولنې پلوي ده 10.9% رایې ګټلې دي. یو څلوېښت کلن دودون پرون د خپلې رایې تر کارونې وروسته وویل، زه باوري یم چې مالدووا به د خپل معاصر تاریخ نوی باب پرانیزي. هیله من یم تر دغو انتخاباتو وروسته په مالدووا کې خلک ژوند ولري. په پرونیو انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچه نږدې 9.5% وه. که کوم کاندید بشپړ اکثریت رایې نه وي ګټلې، دویم ځل انتخابات به 13 ورځې وروسته وسي. دا په تیرو 20 کلونو کې اول وار دی چې په مالدووا کې د جمهوري ریاست انتخابات کېږي. مخکې ولسمشر د پارلمان د وکیلانو لخوا ټاکل کېده. د ایتالیا په مرکزی برخه کې په زرګونو کسانو له زلزلې وروسته شپه په خلاصه فضا کې تېره کړه. پرونۍ زلزله په دغه هېواد کې د 3 میاشتو په موده کې 4 وه. د زلزله ځپلې نور چې سیمې اوسیدونکي نیل رویټرز خبري اژانس ته وویل، هغه وایي، موږ باید د استوګنې لپاره یو ځای پیدا کړو. موږ نشو کولای په دې هوا کې په خیمو یا هم موټرو کې واوسو. موږ په تمه یو دوی دا محل راته د ژوند لپاره بل ځای وټاکي. پرون د ریختر په مقایسه 6.6 درجې زلزلې د ایتالیا مرکزی برخې ولړزولې او شاوخوا 40 کسان ټپیان کړل. دغه زلزلې څوک مړه کړي او یا هم شدید ژوبل کړي نه دي. د زلزلې ټکانونو په نورسیای ښارګوټي کې ډېرې تاریخي ودانۍ هم زیانمنې کړي. دغه ټکانونه د ایتالیا په پلازمینې روم کې هم احساس سوي دي. او وروستی خبر هم دا چې د ګرجستان خلکو پرون د پارلماني انتخاباتو په دوهم پړاو کې رایه ورکړې. تمه ده چې د دې رایو نتیجه به د ګرجستان د 1.5 کسیز پارلمان له 3 یوه برخه غړي غوره کړي. درې اونۍ مخکې د پارلماني انتخاباتو په لومړي پړاو کې د ګرجستان د خیال په نوم حاکم ګوند 68 څوکۍ ګټلې وې، خو په لومړي پړاو کې د پاتې 500 څوکیو د ګټلو لپاره یو کاندید هم د اکثریت رایې په ګټلو بریالی نه سو. د ګرجستان خیال چې پخوانی صدراعظم او میلیاردر بیزیانا ایوانشویلی یې د پردې له شا ملاتړ کوي، هیله لري چې د پرونیو رایو په نتیجه کې به لږ تر لږه 114 څوکۍ ور په برخه سي، او که په دې کار بریالی نه سي نو په قوانینو کې د بدلون د راوستلو لپاره به په پارلمان کې لازم اکثریت ونه لري. د ګرجستان خیال ګوند د اپوزیشن د اصلي ډلې د متحد ملي غورځنګ په وړاندې چې پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی یې بنسټ ایښی دی مبارزه کوي. د انتخاباتو په لومړي پړاو کې چې د اکتوبر په 8 نیټه ترسره شول، د ګرجستان خیال په سلو کې 8.8% او متحد غورځنګ په سلو کې 12.2% رایې وګټلې. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
په افغانستان کې د سهار 10:03 سوې. ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته د غور ولایت سیمه ایز چارواکي تاییدوي چې په دې ولایت کې د ملکیانو په ډله ییزه وژنه کې د پخوانیو مجاهدینو یوه وسله واله ډله لاس لري.
قاری رحمت الله است او قفار است او علاوالدین است او همچنین مولوی عبدالحادی از جمله سرکرده های گروپ هستند.
مشران جرګې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت پر زیاتېدو اندېښنه وښوده.
بینالمللي ټولنه باید د افغانستان د خلکو دشمن خپل دشمن وګڼي، دا نه چې تفکیک وکړي دشمن دوی ته یو شی وي او موږ ته بل شی.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي له نړیوالو مرستو سره سره لا هم په افغانستان کې په میلیونونو ماشومان له زده کړو بې برخې دي.
بحث شدت مهیا نشد که در ماشمان حد اقل ابتدایی و متوسط تعلیماتی که در قانون اساسی پر بنیاد باندی که
در کرنی وزارت حدس کبی در افغانستان در زعفران و نړیوال شهرت و ساتی.
موږ د حکومت څخه غوښتنه کوو چې نور هم توجه ورته ولري چې زعفران په افغانستان کې ډېر شي. هغه سیمې چې ناامن دي بزګران نسي کولی چې زعفران پکې وکري، د هغوی دغو سیمو امنیت دې ټینګ کړي.
د پاکستان د پیپلز ګوند مشر پر اوسنی حکومت انتقادونه وکړل. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې ووري، سپورټي پروګرام د لوبل میدان او تفریحي پروګرام د ګوړې اچار. د غور سیمایي چارواکي تاییدوي چې په دې ولایت کې د ملکیانو په ډلهیزه وژنه کې د پخوانیو مجاهدینو یوه وسلوله ډله لاس لري. دې وسلولو تېره اونۍ په غور کې څه باندې 30 ولسي وګړي ووژل چې په هیواد کې دننه او بهر یې سخت غبرګونونه وپارول. احمد تکل او نور تفصیل.
د غور سیمایز چارواکي وایي په دې ولایت کې پر ملکي وګړو وروستی برید هغې وسلوالې ډلې کړی چې مشري یې د جمعیت اسلامي ډلې قمندانان کوي. وسلوالو د غور ولایت څه باندې 30 ملکي وګړي چې ډیری شپانه وو د تېرې اونۍ د سې شنبې په ورځ له برمته کولو وروسته فیروزکو ته په نږدې سیمه کې په ډله ییز ډول په ډزو ووژل. د غور د والی ویان تاییدوي چې دا وسلول په یوه دولتي فرقه کې سابقه لري، خو کله چې د فرقې تشکیل له منځه ولاړ دوی پر ورانکارو فعالیتونو لاس پورې کړ. عبدالحی خطیبی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
سابقه دولتي دارن. د فرقې 41 تنظیم بودن او وقتی فرقې 41 در غور ملغا قرار داده شد اینا از دولت حاشیه رفتن، مستقر موقعیت کردن و باز به طالبها پیوست شدن و سرانجام اعمال تخریبی زیادی را کردن که بر جمله جنایتکارهای متکرر به حساب میان، قتل ها کردن، انفجارات زدن، راه ها مسدود کردن، شارع ها گرفتن.
د غور د والی ویان ښاغلی خطیبی د جمعیت د تنظیم د دې اړوندې ډلې د قمندانانو نمونه هم واخیستل.
قاری رحمت الله است و قفار است و علاوه دید است و همچنین مولوی عبدالحادی از جمله سرکرده های زیر گروپ هستند.
قاری رحمت الله چې د غور د ولی ویان دی نوم په پایل کې واخیست، په غور کې د جمعیت اسلامي له مهمو قمندانانو څخه وو چې وروسته له طالبانو سره یو ځای شو. ویل کېږي چې نوموړی 14 کاله مخکې د جمعیت د مشرانو په منځګړتوب له زندانه خلاص شو. د کابل چاپ 8 صبح ورځپاڼې د راپور له مخې قاری رحمت الله ته وفادار وسلوال د دوو امریکایي سرتیرو، دو نیپالی وګړو، د ترافیکو د څلورو سرتیرو او د هزاره قوم د 14 مسافرو په وژنه او همدارس د رخشانې په سنگسار او نورو ګنشمیر وژنو کې لاس لري. د غور پیښې په هیواد کې دننه او بهر سخت غبرګونونه او پرول. ولسمشر اشرف غنی په یو خبر پانه کې وویل چې د دې ډلې ځې وژنې بدل به واخلي. ملګرو ملتونو، د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو نورو مدافع ډلو هم د ملکي وګړو دا وژنه په کلکو ټکو وغندله.
مومردل چې د غور ولایت سیمایز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ملکي وګړو په ډله ییزه وژنه کې د پخوانیو مجاهدینو یوه ډله لاس لري. که څه هم د مشرانو جرګې اداري هیئت د داعش په وړاندې د امنیتي ځواکونو د جدي اقداماتو خبر ورکوي، خو د دې جرګې ځینې غړي د داعش د ډلې مخ پر زیاتیدونکو پرمختګونو ته اندیښمن کړي دي. د یکشنبه پر ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې اکثره سناتورانو د داعش پر ګواښونو بحث وکړ. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
په افغانستان کې د داعش د ډلې د بریدونو پر زیاتوالي د ولسي جرګې په اندېښنو سربیره د مشرانو جرګې غړي هم وایي چې که د دغې ډلې د فعالیتونو مخه ونه نیول شي، افغانستان به په سوریه او عراق بدل شي. د مشرانو جرګې اکثر غړو د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د داعش ډلې پر موجودیت خبرې وکړې او وویل چې افغان او نړیوال ځواکونه باید د دغې ډلې د فعالیتونو د مخنیوي لپاره له هرې ممکنې وسیلې څخه کار واخلي. د مشرانو جرګې غړي نجیبه حسینی وویل
ما نمیخواهیم که افغانستان سوریه دوم شود، به خاطر اینکه ما خود ما مشکلات
موږ نه غواړو چې افغانستان په دویمه سوریه بدل شي، ځکه چې موږ په خپل ډیری ستونزې لرو. داعش، القاعده، طالبان او داسې نورې نړیوالې پروژې دي چې یوه له بلې پسې پلی کیږي. هیله ده حکومت ویښ اوسي او افراطیانو او جنایتکارانو ته د فعالیت اجازه ورنکړي.
د مشرانو جرګې غړي په داسې حال کې په افغانستان کې د داعش د ډلې پر شتون او فعالیتونو اندېښنې ښیي چې تېره اونۍ د ننګرهار ولایت د اچین په ولسوالۍ کې د دغې ډلې او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته وشوه او دواړو لورو ته پکې تلفات واوښتل. همدارنګه تیر اونۍ د غور ولایت د فیروزکو په یوې اړوند سیمه کې دیرش ملکی کسان ووژل شول چې مسؤلیت د داعش ډلې پر غاړه واخیست. د مشرانو جرګې بل غړی ګل احمد اعظمي هم د هیواد په ځینو ولسوالیو کې د داعش د ډلې پر شتون او خوځښتونو اندېښنه ښیي.
د افغانستان حکومت ته پکار ده چې د داعش موجودیت د سیاسي فکر ونه کړي. بینالمللي ټولنې ته پکار ده چې په دې حق باید د افغانستان د حکومت سره کومک و مرسته وکړي. نن که جلال آباد ځورېږي یا غور ځورېږي، بله ورځ به د افغانستان هر نقطه دا جنګ و جګړه به د افغانستان د خلکو سره قرباني اخلي. د افغانستان خلکو ته مهم نه دی چې دا داعش دی، طالب دی، القاعده دی. په هر نوم چې زموږ خلک وژني، هغه زموږ د خلکو دښمنان دي. او بینالمللي ټولنه باید د افغانستان د خلکو دښمن خپل دښمن وګڼي، دا نه چې تفکیک وکړي دښمن دوی ته یو شی وي او موږ ته بل شی.
په خاطر دې د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر ویلي چې د داعش ډله اوس مهال ډېر امکانات لري او غواړي چې په افغانستان کې مرکز ولري. ښاغلی قدیر د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د داعش ډله په سوریه او عراق کې ځپل شوې او اوس هڅه کوي چې د افغانستان په ختیځ کې ځان ته ځای ځایګی پیدا کړي. ځینې راپورونه وایي چې د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت هم په افغانستان کې د داعش د ډلې پر موجودیت اندېښنه ښودلې او ناټو هم ویلي چې په دې هېواد کې د داعش د ډلې شتون د دوی ماموریت پیاوړی کړی دی. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار سره له دې چې په هېواد کې د داعش خوځښتونه جدي ګڼي، خو ډاډ ورکوي چې پر وړاندې د هېواد امنیتي ځواکونو هم اقدامات جدي کړي دي.
خوشبختانه درې سر ورځې مخکې قوتونه تللي وو، خو دوه ورځې کېږي چې جدي عملیات شروع شوي. اوس تقریبا پاس په شرقریه حکومت په ولقه کې ده او څرک صحیح پاتې دي، انشاءالله هغه به هم پاکې شي. تر اوسه وضعیت په شکل د سل په سره ښه نه شو ویری، خو د محل کېدو په حال کې ده. خدای دې وکړي چې دښمن ته ماتې ورکړي.
په خاطر دې د جمهوری ریاست لومړی مرستیال د هیواد په شمال کې د داعش په خوځښتونو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې ځینې کړۍ په دې هڅه کې دي چې د دې ډلې په زرګونو کسان شمال ته ولېږدوي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت ویاند ټینګار کوي چې په افغانستان کې داعش ډلې ته درانه زیانونه اوښتي او اوس هم د دغې ډلې پر وړاندې عملیات روان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د اونیز پروګرامونه د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. سپورټي پروګرام د لوبو میدان او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار. خو اوس به اجمل تورمان راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو څه چاپ کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننۍ ګڼو کې هم په افغانستان کې د داعش ډلې حضور او په تړاو یې د بېلابېلو اندېښنو په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپل نننۍ ګڼه کې د شنونکو په حواله په یو مطلب کې لیکلي چې ځینې هیوادونه په افغانستان کې د داعش په وسیله د مسکو ضد نوې جبهه خلاصوي. په مطلب کې وړاندې راغلي شنونکي وایي په سوریه او عراق کې د داعش تر ځپل کېدو وروسته اوس دغه ډلې ته په افغانستان کې زمینه سازي کېږي او د منځنۍ آسیا د هیوادونو له لارې د روسیې پولو ته رسېدل غواړي. په مطلب کې دغه شان د پوهنتون د استاد لطیف نظری په حواله لیکل شوی داعش یوه بهرنۍ استخباراتي پروژه ده چې په وینا یې که افغانستان د سیمې د هیوادونو اعتماد خپل نه کړي، ښایي دغه ډله دلته نفوذ وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د یادې مسلې په اړه د افغانستان د مشرانو جرګې اندېښنې راخیستې دي. هیواد په خپل دغه مطلب کې لیکلي که څه هم د مشرانو جرګې اداري پلاوي د داعش پر وړاندې د امنیتي ځواکونو د جدي اقداماتو خبره کوي، خو د دغې جرګې ځینې غړي د داعش مخ پر زیاتیدونکو پرمختګونو اندېښمن کړي دي. په مطلب کې راغلي د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي که د دغې ډلې د فعالیتونو مخه ونه نیول شي، افغانستان به په سوریه او عراق بدل شي. په مطلب کې دغه شان راغلي افغان او نړیوال ځواکونه باید د دغې ډلې د فعالیتونو د مخنیوي لپاره له هرې ممکنې وسیلې کار واخلي. سرخط پلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې افغان دولت د داعش په اړه د خلکو خولو ته ګوري، چې خلک اعتراضونه وکړي، عملیات پیل شي، چې خلک غلي شي، داعش د دولت له پامه ولویږي. د مطلب د لیکونکي په باور داعش په ننګرهار کې د قدرت ننداره ښیي، خو اصلي ځای یې بدخشان دی او هلته یې ځپل هم بیا ګران دي. د مطلب د لیکونکي په وینا افغان دولت باید په بدخشان او تخار کې دقیقې پلټنې پیل کړي او دا لویه او خونړۍ څپه محو کړي، او که د دې لپاره سر له اوسه اقدام ونه کړي نو ویره ده چې د بدخشان جګړه به د افغانستان په یوې خطرناکه جګړه واوړي.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې له ښوونځیو څخه د میلیونونو ماشومانو بې برخې کېدل د اندېښنې وړ مسله ګڼي. د دغې ادارې ویان ازادي راډیو ته وویل چې ټولې اړوندې ملي او نړیوالې ادارې باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان له تعلیم څخه بې برخې دي. تفصیل د محمد واصل وصال په راپور کې.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې تعلیم د ماشومانو اساسي حق دی او ټول اړوند ملي او نړیوال ادارې دي د خپل مسؤلیت له مخې په افغانستان کې له تعلیم څخه د محرومو میلیونونو ماشومانو برخلیک ته جدي پاملرنه وکړي. د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار د یک شنبه پر ورځ وروسته تر هغې په دې اړه ازادي راډیو سره دغه خبرې وکړې چې د افغانستان د پوهنې وزارت اعلان وکړ چې په میلیونونو افغان ماشومان د زده کړو نعمته بې برخې دي. خاغلی بدر ویل د نړیوالو د ډیرو مرستو سره سره لا هم په افغانستان کې ماشومانو ته د زده کړو مناسب شرایط نه دی آماده.
د تعلیم حق د کوچنیانو لپاره دا یو اساسي حق دی او د دې حق ځای کول او د شتون سره مخ کېدل د اساسي حق نه دغه ماشومانو محروم کېدل دي او موږ پرې باندې خواشینی زارو چې د وروسته 15 کالونو چې ډېرې پیسې افغانستان ته راغلي او توجه د جهانیانو هم موجوده وه، ولې داسې شرایط مهیا نه شو چې دغه ماشومان حداقل ابتدایي او متوسط تعلیمات وکړي د قانون اساسي په بنیاد باندې. چې
ښاغلی بیدار د تعلیم څخه د ماشومانو لرېوالي یو شمېر نور لاملونه ناامني، بېوزلي او لوږه ګڼي. د افغانستان د پوهنې وزارت مرستیال ابراهیم شینواری د شنبې پورس د معرف بدلون د افغانستان بدلون په نوم ناسته کې وویل چې په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان له تعلیم څخه بې برخې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي د خپل سل ورځنی کاري پلان د تشریح کولو پر مهال ویلي چې په لږه موده کې به د یوې سروې له لارې له زده کړو څخه د لرې پاتې شوو ماشومانو سیمې او ښوونځیو ته د نه تګ لاملونه معلوم او هواري ته به تدابیر ونیول شي. بلخوا په ولسي جرګه کې د پروان ولایت د خلکو استازي عبدالستار خواسي په دې برخه کې د پوهنې وزارت ګرام ګڼي او د جدي هڅو غوښتنه کوي.
خدای مکڑا دوام کی بحران حکومت بان کم سی بات
خدا افغانستان د پوهنې وزارت بیا وایي چې له تعلیم څخه د ماشومانو لریوالي لامل د دوی بې کفایتي نه بلکې ناسم شرایط دي چې میلیونونه ماشومان له تعلیم څخه بې برخې کړي دي. د پوهنې وزارت د خبرونو رئیس کبیر حقمل:
یو څه چې باید درته پښتاره کوم، هغه دا ده چې یاد ماشومان د پوهنې وزارت د بې کفایتۍ او یا نه کارکردګۍ لامل زده کړو نه دي محروم. دوی په هغو سیمو کې محروم دي چې هلته جګړې دي، په هغو سیمو کې محروم دي چې هلته وژنې، نیونې او تښتونې دي او شرایطو پر خلکو باندې ژوند تریخ کړی.
ښاغلی حقمل: په هیواد کې له تعلیم څخه د ماشومانو بې برخې کېدل نامنیو او ناوړه اقتصادي شرایطو پورې تړلې ګڼي. هغه وایي که چیرې په هیواد کې ناامني پای ومومي او د خلکو اقتصادي ستونزې حل شي، نو په هیواد کې به هیڅوک هم له تعلیم څخه بې برخې پاتې نشي.
خبریاست. د مایکروسافت شرکت خاوند او مؤسس وایي د خپل شتمنۍ لویه برخه به په خیریه چارو ولګوي. شپېته کلن بیل ګیټس چې د نړۍ تر ټولو شتمن کس دی، په تیلې ده چې له مړینې وروسته د ده شتمني په بېوزلو وویشل شي. ګیټس یو زوی او دوې لوڼې لري. دی وایي چې اولادونه یې د ده په دې پرېکړه خوشحاله دي چې له مرګ وروسته د ده ډېره شتمني په خیریه چارو لګي شي. ګیټس اوس 15 میلیارد ډالره شتمني لري، خو له مړینې وروسته به د دې شتمنۍ یوه کوچنۍ برخه د ده درې اولادونو ته چې جنیفر، روري او فوب نومیږي ورسیږي. بیل ګیټس وایي د دې پر ځای چې اولادونو ته 2 میلیارد ډالره په میراث پرېږدي، هغوی ته یې دا ور زده کړي چې ځان ته څرنګه کار او روزګار ومومي. دی وایي خپلو اولادونو ته دومره شتمني پرېږدم چې د بېوزلۍ خوند ونه څکي، خو اصلي خبره دا ده چې دوی باید له خپل ابتکار او خلاقیت کار واخلي او په خپل مټ ځان ته راتلونکی جوړ کړي. د بیل ګیټس مشر لور جنیفر 40 کلنه ده او د کالیفورنیا په سټینفورد پوهنتون کې زده کړې کوي. یوه لور او زوی له ده سره د واشنگټن په سیاتل کې اوسي.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت مسؤلین وایي چې د زعفرانو کښت د پراختیا او کیفیت لوړولو لپاره به ډیره هڅه وکړي. د دغه وزارت ویان ازادي راډیو ته ویل چې هڅه کیږي هغه نوم او شهرت چې د افغانستان زعفرانو په نړۍ کې خپل کړی وساتي. سباون کاکړ او نور تفصیل.
له دې وروسته چې د افغانستان زعفرانو د نړۍ د 300 ډالو زعفرانو په منځ کې د دریم ځل لپاره لومړی ځای خپل کړ، د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې د زعفرانو د کښت او کیفیت د لوړولو برخې ته به ډېره پاملرنه وکړي. د یاد وزارت ویان لطف الله راشد د یکشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل کوشش کړي چې د جغرافیایي نښو په ثبتولو سره د افغانستان د کرنیزو محصولاتو په ځانګړي ډول د زعفرانو دا مقام په نړۍ کې د تل لپاره وساتي.
خاص پلانونه مو د زعفرانو د ساحې د ډېرېدو او کیفیت د لوړولو او هغه مقام لپاره چې افغانستان په نړۍ کې لري نیولې دي. زمونږ پروګرامونه مشخصا د کیفیت د تثبیت او د کیفیت د لوړولو لپاره دي.
شاهد راشد زیاته کړه چې د نړۍ بازارونو ته د افغاني زعفرانو د صادرولو په هدف دوی په پام کې لري چې نه شرکتونو سره مرسته وکړي چې د ICU بین المللي سرټیفیکیټ ترلاسه کړي. د نوموړي په خبره ده دغه سند له ترلاسه کولو وروسته دغه شرکتونه کولای شي چې زعفران د افغانستان په نامه نړۍ ته صادر کړي. د افغانستان زعفران د ښه کیفیت او شهرت له کبله چې لري د ذائقې او کیفیت د نړیوال انسټیټیوټ لخوا چې مرکز یې په بروکسل کې دی د دریم ځل لپاره د نړۍ لومړی مقام خپل کړ. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونویان سیام الدین پسرلی وایي چې حکومت باید په ټول هیواد کې د بزګر امنیت ټینګ او د زعفرانو په برخه کې بزګرو ته ټریننګونه ورکړي.
موږ د حکومت څخه غوښتنه کوو چې نور هم توجه ورته ولري چې زعفران په افغانستان کې ډیر سي. هغه سیمه چې ناامن دي بزګران نسی کولای چې زعفران پکې وکړي. دغه سیمو امنیت ته ټینګ کړي، هلته دې د اوبو سیستم برابر کړي، بندونه دې هلته جوړ کړي. دغه زراعتي ځمکې د کار لپاره باید زمینی مساعد کړي چې تر څو زموږ بزګران هلته ولاړ شي زعفران وکاروي.
د کرنی او مالداری وزارت د معلومات لمخې تیر کال په افغانستان کې 3.5 ټنه زعفران تولید شو. دغه وزارت وایي چې د یوې نوې پالیسۍ لمخې کوشش کوي د زعفرانو د تولید کچه په راتلونکو 5 کلونو کې په کال کې 4 ټن ته لوړ کړي. بلخوا په هرات کې د زعفران کارو شوزو د ټولنې مسؤله سیما غوریانی وایي چې حکومت باید په هیواد کې د زعفرانو د کښت د ډېرېدو لپاره هغو شوزو ته چې د دې محصول په بیلابیلو برخو کې کار کوي ښوونیز پروګرامونه جوړ کړي.
په داسې حال کې چې 90% د زعفرانو کار ښځې ترسره کوي، خو د زده کړې پروګرامونه د نارینه وو لپاره جوړیږي. دغه پروګرامونه د نارینه وو لپاره بې تاثیره دي، ځکه نارینه یوازې په لومړیو کې د کښت په برخه کې کار کوي. د زعفرانو د ګلانو راټولول، پروسس او بسته بندي ښځې کوي. د دې لپاره چې وکړی شو په راتلونکو کلونو کې دا شان مقام خپل کړو، باید د ښځو لپاره ښوونیز ورکشاپونه ولرو.
د زعفرانو د کښت څرنګوالي په اړه د بزګرو نه معلومات، د زعفرانو د محصول لپاره بازارونو ته نه لاسرسی، د بستهبندۍ په برخه کې د سوداګرو نه پاملرنه هغه موارد دي چې د میرمن غوریانی په خبره که پام ورته ونه شي شای په نړیوال بازارونو کې د زعفرانو بیه راټیټه کړي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
رحیم الله نوری له کابل په خپل پیغام کې لیکلي چارواکي د قدرت پرویش له یو بل خفکیږي. آیا دوی په هیواد کې پر روانو وژنو هم خفکیږي؟ سید احمد له لغمان څخه روانو جګړو د لغمان خلک له بیلابیلو ستونزو سره لاس او ګریوان کړی دي. عبدالله علیمی د هلمند له ناوې ولسوالۍ څخه لیکلي زه د لوی کلي د عالی لیسې د لسم ټولګي زده کوونکی یم. په روانه اونۍ کې زموږ لیسه شروع شوه خو لس ښوونکي لیسې ته نه راځي. د هلمند د پوهنې له ریاست غواړم چې نور ښوونکي وګماري. عبدالباری ظاهری له کندهاره حکومت باید معارف ته خاصه پاملرنه وکړي، ځکه په ناامن ولایتونو کې دغه سکتور د سقوط له خطر سره مخامخ دی. میرویس ارمل له اوروزګان ولایت څخه لیکلي په اوروزګان ولایت کې حالت سخت ډیر خراب دی. ټولې لارې بندې دي، بازار بندې، ښوونځي او پوهنتون بندې، او دا یوه میاشت کېږي چې ټولې مخابراتي شبکې بندې دي. مرکزي حکومت د خلکو ناره واوري. محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت څخه د سلور ولسوالۍ لارې په بشپړ توګه خرابې شوې دي. د جنگ لامل په درې میاشتو کې وو پلچکان هم خراب شوې دي.
قیام الدین مبارز د هلمند ولایت له لهکرګا څخه لیکلي، په هلمند ولایت کې د وروستۍ جګړې له کبله ښوونځي، سړکونه، کروندې، کلینیکونه، بندونه او نور عامه تاسیسات ویجاړ شوي دي. غوره بېلګه یې د هلمند کندهار ترمنځ غځېدلې لار ده چې اوس کنډو کپر ده. جنګ رښتیا هم چې بدمرغي ده. او د پکتیا د سمکنۍ ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر د سمکنۍ د عالي لیسې انګړ دننه یو لوی چمن د همدې لیسې د ښوونکو او زده کوونکو په مالي لګښت جوړ شو او ډېر کار یې پاتې دی چې جریان لري.
دا وستا سوزنی اسمی سونه چې د افغان بیسیم شبکې د 1943 شمیرې للارې مو ازادي رادیو ته را لېږلې و. له دې سره په افغانستان کې د سهار 10:30 بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له رحمت الله افغان اوري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ننګرهار ولایت په پچیر اګام ولسوالۍ کې په روانو پوځي عملیاتو کې د داعش ډلې ته درانه تلفات اوښتي. د کورنیو چارو وزارت وایي په بغلان کې د هوان د مرګونې حملې د عاملانو په موندلو کې به هره ممکنه هڅه وکړي. متحده عربي امارات د خوست پر شیخ زاهد پوهنتون 15 میلیونه ډالر لګوي. د سوریې د حکومت مخالف وسلوالو د دولتي ځواکونو تر ولکې لاندې حلب ښار کې خپلو حملو ته زور ورکړی او له توپونو، ټانکونو او موټر بم حملو کار اخلي څو د دې ښار لویدیځ ته پرمختګ وکړي. د عراق په پلازمینه بغداد کې پرون یو موټر بم حملې 8 کسان ووژل او څه باندې 1.5 نورې ټپیان کړل. داسې ښکاري چې په مالدیوا کې د جمهوري ریاست انتخابات به دویم پړاو ته وغځېږي. د ایتالیا په مرکزی برخه کې په زرګونو کسانو له زلزلې وروسته شپه په خلاصه فضا کې تیره کړه. او د ګرجستان خلکو پرون د پارلماني انتخاباتو په دوهم پړاو کې رایه ورکړه.
مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید دی او نور خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي رادیو پر وی پاڼه ولولې چې ادرس یې دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org. تحصیل ازادي رادیو سره اوسی ازادي رادیو د سهار له او د ماښام تر او بجو در سره د 2:19 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. سپورټي پروګرام د لوبو له میدان او تفریحي پروګرام د ګوډي اچر. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو پرون د پولیسو پر روزنیز مرکز په برید کې د ټپیسو کسانو لیدو ته تللی او له رسنیو سره په خبرو کې د ترهګرۍ پر ضد د مرکزي حکومت پر هڅو شک څرګند کړی. بلاول ویلي چې د بلوچستان د خلکو درد محسوسولی سي ځکه چې د خپل مور هم په دغسې یوه پیښه کې وژل سوې ده. تفصیل له کوټې د برکول میاخیل په راپور کې.
د پاکستان د پخوانی صدر اعظم بېنظیر بوټو او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری زوی او د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو د یکشنبه په ورځ د کوټې په ملکی روغتون کې له هغو لستنو پولیسو سره ولیدل چې د اکتوبر په 14 د پولیسو پر روزنیز مرکز په برید کې ټپیان شوي دي. بلاول وویل دی تر هر چا زیات د بلوچستان د خلکو درد احساسولی سي ځکه چې دا او خویندو یې مور په ترهګرۍ کې له لاسه ورکړه. چې زه دومره پر غمجن یم، زه دا احساس ولایسم چې پر تاسو به څه تیریږي. زه د بیبي زوی یم او زه هم د دې ترهګرۍ قرباني یم. تر څو زما د پاکستاني ولس وینه تویږي او د شهیدانو کورنیو ته انصاف نه رسیږي، زه به د ترهګرۍ په ضد د مرکزي حکومت هیڅ دا ونه منم. بلاول بوټو پر مرکزي حکومت، خصوصا پر صدر اعظم نواز شریف او د کورنیو چارو پر مرکزي وزیر چودري نثار علي خان کلکې نیوکې وکړې. ده وویل چې د پاکستان ولس که په کوټه او بل هر ځای کې د ترهګرۍ په پیښو کې وژل کیږي، پر نواز شریف د په وینا پر رایونډوال هیڅ اغیز نه کوي ځکه چې وایي د هغه بادشاهي سالمه ده. بلاول د کورونایو چارو پر مرکزی وزیر له شو طالبانو، یعنی له افغان طالبانو سره د شو اړیکو تور پورې کړ. په خپل له شو طالبانو سره لیدنې کوي، د سره جماعت د خطیب په ضد هیڅ نشي کولای. خو د پیپلز ګوند پر سیکولر سیاستوال ډاکټر راسم باندې د ترهګرۍ تور پورې کړی دی. تر یو کال زیات موده کیږي چې هغه بندي دی، د چودري نثار په بند کې دی. بلاول بوټو ویل مرکزی حکومت ته په اوسنیو حالاتو کې په کار و چې د هغه دښمن په ضد یې توافق کړی وای چې په کوټه کې هزارګان او مدافع وکیلان او په پېښور کې ماشومان ووژل. خو وایي سره له دې چې پوځ، پولیس او نورې امنیتي ادارې د ترهګرۍ په ضد جنګیږي، خو نواز شریف، عمران خان او چودري نثار علي خان د ترهګرو په ضد تر خولې غږ هم نشي ایستلی. بلاول د اوسني حکومت بهرنۍ تګلار ناکامه وبلله. ستاسی بهرنی تګلاره په دې تیرو درو کلونو کې ناکامه ده. له ایران سره ستاسی اړیکې خرابې دي، له افغانستان سره مو خرابې دي، له چین سره د آصف علي زرداري په خاطر ښې دي. خو که تاسي د چین پاکستان اقتصادي لارې پروژه جنجالي کوئ نو هلته هم ستړې راولاړېدای سي. بلاول بوټو وویل مرکزی حکومت ته یې څلور غوښتنې وړاندې کړې چې په هغوی کې د ترهګرۍ په ضد جګړه، د چین پاکستان اقتصادي لارې د جوړېدو په اړه د پاکستان د ټولو ګوندونو توافق، د پاناما اسنادو د تورونو په اساس د صدراعظم نواز شریف صلاحیت سلبول او د بهرنۍ تګلارې سمول دي. وایي که حکومت یې غوښتنې د نومبر تر اووه نېټې ونه مني نو بیا احتمال شته چې د بیړنیو ټاکنو لپاره جمهوري احتجاج او لاریون پیل کړي.
د ژوند رنگونه
تاسو خپل نوم راته وایئ؟
نوم مې محمد یاسر ده، کابل استودیو کې
څه کاروبار بوستی؟
دکان کاروبار.
د څه کاروبار کوئ؟ مثلا دکان مو د څه شي ده؟ څه خرڅوئ؟
دکان د سات فروشي دکان ده، ساتونه ده، د لاس ګړین ده، دیوالم ده، دیوالي ساتونه ده.
څومره وخت کېږي چې مثلا تاسو ساتونه خرڅوئ؟ دا پخوانه درته دا کار پاتې ده، پلارونه مو کوو که تاسو اوس شروع کړئ؟
نه، دا کار مو پلار مو کوو خو پلارونه مو نه کوو. تقریبا دا یو لس کاله کېږي چې دا کار وکړم او زه خپله مو تقریبا دا څلور کاله کېږي چې دکان کراوم سات فروشي.
اوس کلونه کې چې موږ ګورو کنه دا سات بازار لږ سوړ شوی دی، ځکه چې اوس موبایلونه ټولو خلکو سره شته. دومره سات څوک نه اخلي اوس؟ څنګه ده د سات شوقیان نشته دي خلک یې اخلي؟
ولا د پخوانه اوس ښه شوی، ډېر ښه شوی. ول چې اوس دا نوې ځوانان دا انسټاګرام انټرنیټ او ډیزاینر کاپسونه اچي او خوښي راځي، هر رقم ماډل سي اخلي. ښه ډیزاینونه اوس وتلی شو، دا موبایل نوی چې وتلی ضعیف شو، اما اوس ډېر برعکس ډېر شوی دی.
بیا څو ډوله ساتونه لري؟ مثلا خپل نومونه ځان ته هر یو لري، کمپنۍ ګانې سره خوندي
هر یو خپل نوم لري. سی وی سی ساتونه هم دی، جاپانی هم ده، سیکوپای هم ده، جاپانی ده، راډو ده، سی وی سی ده، رولکس سی وی سی ده، دا اوریجنال ساتونه دي. نو
بیا هغه ټوله کې چې ډېر مثلا خلک خوښوي او ډېر مشهور سات، هغه کوم یو ده چې ډېر علاقمند
دي؟ خلک خو ښه سات غواړي، ښه سات، ښه شی غواړي، اصلي سات غواړي. او هغه کوم بیا دا راډو ډېر دلته افغانستان کې ښه ده، رولکس هم ښه ده. رولکس دونه دلته بازار نه ده، اما راډو ښه ده. لانجینز ده، کمپنۍ ده، سی وی سی کمپنۍ نه ده.
مثلا هغه تر ټولو قیمتي سات چې تاسو دکان کې ده چې جیخ قیمت
بازارونه رو خنو پروسه کال هم چنان داغه نه بخو مخ تو دانی خشوه دیر دنیا
دیر زیاد مننه خوشحال اوسه
زنده اوسه تاسه نمانه
دلوبو لمیدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشی فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ستړي مسې زموږ د نیونی په سپورتي خبرونه کې د اونۍ مهم ورزشي خبرنه او ترڅنګ به د افغانستان د کرلنګ فدراسیون د مسول منیر شهزاد سره مرکه واوري چې ټاکل شوی دغه فدراسیون به ډیر ژر په افغانستان کې فعالیت پیل کړي.
دا یو جالبه او سرګرمی لوبه ده چې افغانستان د خلک د ورزش لپاره ډیر علاقمندي لري.
د دې ترڅنګ د افغانستان د کرکټ د تنقید ځوانانو ملي ټیم لوبغاړي زاهد زاخیل سره آشنا کیږي.
د مور او پلار دوای د کورنۍ هغه حمایت سړي سره نو تمن سره موافق کیږي. هغه کې
د خبرونې په پای کې به د ټینس لوبي په اړه مفصل معلومات واوري. او اوس هم د خبرونې په پیل کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه له مسعودی نیازی څخه واوري.
دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا په کابل کې له شپږو میاشتو تمرینات وروسته د هندوستان او سریلانکا سفرونو لپاره د افغانستان 19 کلنه کرکټ ملي لوبډله اعلان شوه. د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې شل کسیزه لوبډله یې د یو لړ روزنیزو کمپونو څخه وروسته ټاکلې. په لوبډله کې نوین الحق کپتان او په نورو لوبغاړو کې نوید عبید، اکرام فیضی، پرویز ملکزی، طارق ستانکزی، شمس الرحمن او طاهر خان، وفادار مومن، ابراهیم زدران، زبیر نثار، وحدت محمد، روحیت تمیم، قیس احمد، زاهد خان، درویش، عمران محمدی، یوسف زازی، قیس احمد، اسمت عالم او مجیب شامل دی. د سږ کال 19 کلنو ایشیا کپ 500 اووریزه کرکټ سیالیو کې به د افغانستان ترڅنګ د پاکستان، هندوستان، بنګلادیش، سریلانکا، نیپال، مالیزیا او سنگاپور کرکټ لوبډلې برخه ولري. په کابل کې د اتو ولایتونو ترمنځ د معلولینو د بسکټبال سیالۍ د هرات د معلولینو په تلولۍ پای ته ورسېدې. د دغو سیالیو مسؤل کبیر خوشبین ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې په وروستي پړاو کې د هرات ټیم وتوانېده چې په دغو سیالیو کې قندهار ټیم ته ماتې ورکړي او اتلولۍ خپله کړي. هغه زیاته کړه چې کابل ټیم د دغو سیالیو دریم مقام خپل کړ. د نجونو د بایسیکل ځغلونې ملي ټیم ته د غوره څیرو پیژندلو په هدف مزار شریف کې د لوبغاړو ترمنځ سیالۍ ترسره شوې. د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون رئیس صادق صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د کابل، پروان، بلخ او بغلان ولایتونو د شلو ښځینه لوبغاړو ترمنځ د 40 کیلومترو په واټن کې د اکتوبر په 20 ترسره شوې. نوموړي زیاته کړه چې ماسومه علیزاده، زهرا علیزاده او رخسار حبیبزی په ترتیب سره لومړی، دویم او دریم مقامونه وګټل. د هسپانیا لا لیګا لیګ سیالیو په سلسله کې د ریال مادرید فوټبال ټیم آلویز ټیم ته ماتې ورکړه. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو په اساس ریال مادرید ټیم 4 د یو په وړاندې آلویز ټیم ته ماتې ورکړه او د دغه لیګ په دوام بارسلونا ټیم وتوانې چې ګرنادا ټیم 1-0 په وړاندې له ماتې سره مخ کړي. دغه سیالۍ د اکتوبر په 9 د اسپانیا بارسلونا ښار نیو کمپ ورزشي لوبغاړو کې ترسره شوې. د خبرونو پای.
د سپورت مینوال باید په دې خبر سي چې په افغانستان کې به یو نوې لوبه هم پیل شي. د افغانستان د کرلنګ فدراسیون مسؤلین وایي چې دغه لوبه په افغانستان کې ډېر مینه وال لري. دغه فدراسیون رئیس منیر شهزاد ازادي راډیو ته وویل چې دغه ورزش په 2 میاشتې وروسته رسمن په خپل کار پیل وکړي. په دې اړه زما همکار خلیل سلطانی له ښاغلي شهزاد سره مرکه کړې او په سر کې یې د دغه لوبې د څرنګوالي په اړه ورڅخه پوښتلی دي. نومری ویل
دا نوی ورزش چې د کرلنګ د افغانستان د کرلنګ فدراسیون نوی تاسیس شوی ده، دا یو جالبه او سرګرمی لوبه ده چې ډیر علاقمندی خلک د افغانستان د خلک د ورزش لپاره ډیر علاقمندی لري او موږ کوښښ کوو چې ډیر زر دا ورزش په میدانونو جوړ کړو او ورزش او د لوبه به شروع وکړو.
د تنګې ځوانانو علاقه مندي دی ورزش ته سره
اوس ماشاءالله ډیر کسان تر اوس دلته راغلی ده سپتنام لپاره چې موږ غواړو د دې ورزش به شروع وکړو. ما وایي چې یو د دې ورزش یو ډیر ښه جالبه دلته ده څه چې تفریحي ورزش ده. څوک چې ډیر خسته به وي او یا کوم کسل به وي د لوبه چې راشي دلته هغه ذهن په آرامېږي.
د ورزش څومره په افغانستان پیشرفت کړی دی؟
دا خو مونږ نوې دا ورزش تقریبا 3 میاشتې وشو چې مونږ کارونه شروع کړی یو. د دې اساسنامه، د دې قوانین هغه ترجمه کړی یو د بل لسانونو لکه د روسیې نه، د امریکا نه چې انګلیش قوانین جوړ کړی و مخکې دا مونږ ته لیږلی ده او مونږ دا ترجمه کړی ده. د دې قوانین اساسنامه او د ابتدایي کارون ټول مې تغییر کړی ده او علمي تدریسونه هم شروع شوی ده. مونږ غواړو ډېر ژر انشاءالله چې د عملي د ورزش عملي برنامه به شروع کړو او عملي کارونه به شروع.
د ورزش ته تاسو لپاره ځای ځانګړی شوی دی او تاسو څوک حمایه کوي؟
تر اوسه چې ده مونږ د مالی حساب ټول د مونږ د شخصي په حساب ده، خو د اولمپیک د ملي کمیټې سرپرست محمود حنیف مونږ ته وویل چې کله چې تاسو د میدان کار به شروع شو مونږ تاسو ته حمایت کوو.
او اوس د افغانستان د کرکټ د تنقید ځوانانو ملي ټیم لوبغاړي زاهد زاخیل سره شناسي.
زاید زاخیر ما ونیم کالا کی ورزش کوم، البته دا کرکټ ورزش ما شکل ویل چې مثلا کله زدا کرکټ کوم په مخ وړم نو چې یار وخت کار کړی کوم په کرکټ کې نو ما ماته ټوله جالب خاطره ده. فعلا خو دا نن سکلونو ملي ټیم تمریناتو کې مصروف یو او لګا داخلو لوبو کې بیا د زونی په ساته او د ولایتي په ساته زده اموزن له بیګما او د کندوز ولایت د خانه بریا راز نو تبند سړی خپل هغه زیاری کوششی او بیا د مور پلار دوای د کورنۍ هغه حمایت سړی سره نو تبند سړی موافق کیږي هغه کی ارزومه نو ملي ټیم ته لار مندل دي چې ان شاء الله وبشي
ټینس څنګه لوبه ده لومړی په کوم هیواد کې پیل او په رسمیت وپیژندل شوه دا به له سهارګل امیرزی څخه واورو
ټینس داسې یوه لوبه ده چې د دوو یا دوه کسیزه ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي د دغې لوبې هر یو کس یوه دسته لري چې د هغه شکل د جال په ډول دی لوبغاړي په دغه دسته پلاستیکي توپ لومړی په ځانګړي میدان ولي او وروسته یې د خپل حریف په لور ګزاروي په دغه لوبه کې کوم یو لوبغاړي چې ژر اخیرنی امتیاز په لاس راوړ ګټونکی دی دغه لوبه لومړی په برتانیې کې او تر ډیره د اشرفزادګانو ترمنځ روان شوه او وروسته یې د انګلستان نورو ښارونو ته لاره پیدا کړه چې اوس په ټولو هیوادونو کې دغه لوبه ترسره کیږي د قیمتي وسایلو او د دغې لوبې لپاره مناسب ځمکې په خاطر دغه لوبه یوه قیمتي لوبه پیژندل شوې ده
محترم اوریدونکو د دې اونۍ سپورتي خبرونه مو هم دومره وه تر بیا چې زه سباوون کاکړ ستاسو حضور ته حاضرېږم د خدای پامان
په کابل کندهار هرات مزار شریف جلال آباد خوست گردیز او اسد آباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هوا وري دا اف ام سل اشاریا پنځه صفا په یاد لري
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړون کئ ننګیار ناشنا
کو گوری دن کو سلام جمعی را روان دی او تاسی خو پوئی گئی چی جمعی لرگی سکارا تیل گاز او برق واری پا دا سال کی چی دلتا دی چی درکم نشتا او کشتا هم نو اخیستلی آسانه ندی نو زکا لهم دا اوس زانونو تا دبل دبل برستنی جوڑی کئی چی بیامو خدای مکا ساره و نوهی له حکومت او موسسو خو اوس هسې هم څوک تمه نه کوي ځکه په خپله په میلیونونو میلیونونو د برق د بل قرضاره دي خواران د خپرونې په پیل کې څو نظامي خبرونه درته لرو خبری منابع وای چې تیر ورځ هم له فوجي موټرو څخه تیل وویستل شول او په قراردادیانو باندې وپلورل شول خبر زیاتوي چې د تیلو پلورلو دغه تجارت په ټولو فوجي امنیتي او ملکی برخه کې په شدت جریان لري او یو شمیر حکومتي او دولتي موټر لرونکي چارواکي د تیلو تجارت کوي لدې عمل خای افغانستان ته د تیلو د وړو سوداګریو لومړی مقام ورکړل شي
د یو بل خبر لمخې ویل شوی چې ډګروال تیل فروش یو بل ټانکر هم له تیلو ډاک او د خرڅولو لپاره د تیلو سرای ته ولیږه خبر زیاتوي چې ډګروال تیل فروش له خپلې مربوطه عسکري قطې څخه هره ورځ یوه بوشکه تیل له ځان سره راوړي او په کور کې تر هغو ذخیره کوي چې یو ټانکر ته ورسیږي او بیا ټول په ټانکر کې اچوي او پلور یې
امنیتی منابع ته نږدې کسانو ویلي چې د سلمې حوزې اتمې امنیتي پوستې کسان تیره ورځ هم د خپلې مربوطه سیمې په کوڅو کې وګرځېدل او له هغو کسانو یې خپل حق راټول کړ کوم چې د نویو کورونو په جوړولو لګیا دي خبر زیاتوي چې د پوستې دغه ګزمه هره ورځ په کوڅو کې ګرځي او د نویو کورونو جوړولو حال اخلي خبر وایي چې دغه د پوستې ګزمه د نویو کورونو جوړولو خاوندان په مرګ نیسي او تبې ته یې راضي کوي
د نظامی خبرونو په لړ کې یو بل خبر وایي چې د زرم ټولی اتم امنیتی پوسته چې دښمن ته تسلیم شوی وه بیرته ونیول شوه، خو له یوې ورځې مقاومت وروسته بیرته د دښمن لاسته ورغله. خبر زیاتوي چې دغه پوسته د یو قوي تعرض په نتیجه کې بیرته ونیول شوه او تر اوسه لا د حکومتي قواو په ولکه کې ده، خو داسې اوازې هم خپرې شوي دي چې ښایي بیرته به د دښمن لاسته ورغلی وي. خبرونه خلاص شول.
نندارتونونه که نورو ته ګټه لري او که نه لري، خو جوړونکو ته یې سره طلا ده. لکه داسې
څنګه و نندارتون د خلکو خوښ شو که نه؟
صاحب ډېرې خوښ شو. باور وکړه چې هر چا به د میوو ډېرې لیدلې نو خولې به یې اوبه ورته وکړې. په تېره خو هغه د میوو جوړ شاپرک خلکو ډېر خوښاوه.
رښتیا؟
هو صاحب،
دغه طرحه ما ورکړې وه، ډېر عالي طرحه وه.
تا دغو نه مازغله کومه کړه؟ په فیسبوک یې دې لیدلی و.
سکرتر څنګه په چورت کې لاړې؟
صاحب ما ویل که ټولو وزیرانو دغه سیبتکارونه کړي وای نن به مو هېواد د جاپان برابر وای.
پام دا یو شاپرک؟
نه صاحب، نورم نامې خدا ډېر مبتکر یاست.
صاحب هغه میوې څنګه کو؟
څنګه یې کوو؟ خو د صاحب کور ته را انتقالوو.
ټولې؟
نه، لږ لږ د موینانو او رئیسانو کره هم ور ولېږئ. او رښتیا دغه لومړی او دومو معاونانو کره هم ولېږئ.
صاحب څومره څومره؟
لومړي معاونانو ته لس لس کارتانه او دوهم معاونانو ته شپږ شپږ کارتانه او د موږ معینانو ته دوه دوه کارتانه او رئیسانو ته یو یو کارتن ولېږئ.
صاحب مشاورین هم دي چې بیا ګیله درڅخه ونه کړي.
وله ښه وایې، یو یو وړکی کارتن مشاورینو ته هم ولېږئ او خولې یې ورباندې کړئ، که نه بیا به داسې مشوره ورکړي چې ټول عمر به مو له نندارتونه خلاص کړي.
صاحب نورو وزیرانو ته یې هم ولېږو او بیا خو وکیلان هم دي که نه؟
سکردره ته خو موږ لیوني کوې که څنګه؟
ولې صاحب خو دی دې نه کوي.
نو که دا ټولو ته یې ور وویشو نو موږ ته به څه پاتې شي؟
اسانه کار دی صاحب، له دې ونه به یې نه ورلېږو، له مارکېټه به یې واخلو، ورته بسته بندي به یې کړو، د نندارتون ټاپه به پرې ولګوو او ور وبه یې لېږو.
ایله چې د سړیتوب خبره مې درڅخه واورېده، نو چې دغسې ده ټولو ته د مارکېټ ور ولېږئ. نندارتون موږ جوړ کړی او مال یې هم په موږ پورې اړه لري.
خو صاحب د نندارتون میوې مو هم له مارکېټ اخیستې دي.
اخیستي مو دي، خو ښه غور او پام مو ورته کړی چې تر نورو غټې روغې او رنګداره وي، او اوس چې اخلی دومره غور نه پرې کوئ.
دغه خو رښتیا وایې صاحب.
او دغه غټ دوه رئیسان به څنګه کو صاحب؟
د هغوی مېرمنو ته ور ولېږئ، هغوی له ځانه په مېرمنو ډېر خوشحاله کېږي او دا ډول به یې رشوت هم نه ګڼي که څنګه؟
صاحب د نښې منځ دې وویشت، همداسې به وکړو او په دې ډول به تاسې په ارام زړه د نندارتون ښکلي او مزهداره میوې نوش جان کوي.
آرایش کول ښه کار دی، خو چې په خپل ځای کې وشي. د یو بې ځایه ځای له آرایشه به مو خبر کړو.
ښه شو سب خو خلاص شو چې اوس دغه ریپورټ سب کوم. ناوخته کېږي را باندې، دا څه کوي؟ دی خو هنداره را وایسته او آرایش یې شروع کړه.
اوف ناوخته شوه.
دا څنګه له ځان سره غږېږي؟
ته وګوره، دلته د ریپورټ ورکولو را باندې ناوخته کېږي. اول ته په سټوډیو کې د نورو لور آرایش شروع کړی دی، نه پوهېږم څنګه وکم.
دروازه ور وټکوه او ورته ووایه چې راوځي.
رښتیا وایې، اوس هم را باندې ناوخته شوه، باید وختي مې ریپورټ لېږلی وای. وبخښه زه ریپورټ ثبتوم.
خا خا بس یو څو ثانیې نور هم صبر وکړه چې د مال مې په نیمایي کې پاتې کیږي چې دغه پوره کړم.
سمه ده، لږ زر کوه.
ښه
وای، ریمال مې په نیمایي کې پاتې دي.
ورته ویلي بلي و چې د باندې وهلي وای زه مطلب ثبتوم.
که نه وي زه نو دا ځل ته ورته وایه.
ښه، خو چې د ما ومني. وبخه، موږ ثبت لرو، که دیرایش د باندې چېرته وکړي ښه به وي.
دا څه ډول خلک یې؟ هېڅ ادب معاشرت مو نه دی زده. ښه وینئ چې یوه ښځه ارایش کوي او تاسو ورته وړاندې وروسته کېږئ. دومره خو مې پرېږدئ چې دغه د شونډو خاتونه مې پوره کړم.
د راپورټ لیږلو راباندې ناوخته کېږي.
ځه، قیامت به نه راټیټېږي.
څه وایي؟
وایي د شونډو خاتونه مې پوره کوم.
اوف، د شونډو خاتونه لا چېرته دي؟
څه خبره یم، که نه زه چې امیر ته ورشو.
هغه دراجګه شوه.
باور وکړئ چې ډېر تاسف کوم چې له تاسو غوندې شاله کسانو سره په یو دفتر کې یم. ارایش مې د تاسو له لاسه نیمو نیم کاله پاتې شو.
څه به ووایو نو، یو پام لا دې تا را باندې دی.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور نقیب الله لاروی، حیا اوریاخیل، سپوږمۍ حسین حکمت او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
دبئی کی مزدوری، دبئی کی مزدوری.
چنن راغه په خندا یې راته وای صاحب زړه کی څه ته واښه نمور مې ته خان یوړل کور ډکل مې منو څوک خارو راغلی وانګړې شور ما شور یو مخبلې مې